په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو نیم ساعت خبری مجله زفر با ظاهر د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي چې امریکا نه غواړي د افغان سولې پروسه انحصار کړي. دغه راز د نورو راپورونو ترڅنګ به مو په روزګان کې په یوه هوایي برید کې د شپږو کسانو د وژل کېدو خبر کو چې د سیمې خلک یې عام وګړي خو امنیتي مسؤلین یې طالبان بولي. نو راپورونه هم لرو. تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. زلمی خلیل زاد ویله افغان حکومت سره اړیکه خده او له حکومت سره بل طالبانو سره د خپل خبرو ترو د جزئیاتو شریکولو ته دوام ورکړي. طبي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایي وروستۍ او سیلابونو یو سل یو څلوېښت کسان وژلي او زرګونه کورونه ویجاړ کړي دي. او پاکستانی چارواکو نن وویل چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یو برید کې درې پاکستانی عسکر وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د سولې هڅه کوي له افغان حکومت سره په اړیکو کې وروستۍ ترنګلتیا کم اهمیت بللې ده. خلیلزاد له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې هیله ښودلې چې 2019 کال به په افغانستان کې د سولې کال وي. افغان حکومت شکایت کړی دی چې د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د خبرو له بهیر څخه بهر پاتې دی. طالبان چې افغان حکومت د امریکا لاسپوڅې بولي تر اوسه ورسره له خبرو انکار کوي. د افغان حکومت او خلیلزاد ترمنځ وروسته له هغې اختلافات څرګند شول چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د سولې په مسأله کې پر خلیلزاد انتقادونه وکړل. خو زلمی خلیلزاد وایي چې له افغان حکومت سره یې اړیکه ښه ده او له افغان حکومت سره به له طالبانو سره د خپلو خبرو اترو د جزئیاتو شریکولو ته دوام ورکړي. د طبي پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د دولت وزیر وایي د وروستیو سیلابونو له امله نږدې یو سل یو څلوېښت کسان مړه شوي او اووی زره کورونه ویجاړ شوي دي. د نجیب آقا فهیم نن د اوبو پنځم ملي کانفرنس ته په وینا کې ویل چې د سیلابونو راوتلو له امله زرګونه کورنۍ هم بې ځای شوي دي.
27,000 خانه تخریب شده، چه به صورت کلی چه به صورت قسمی. تعدادی هم متاسفانه جانهای شیرین خود از دست دادن، در حدود 141 نفر.
نوموړي ویل چې دغو سیلابونو په فاریاب، فرا، کندهار، هلمند او هرات ولایتونو کې سخت زیانونه اړولی دي. طبي پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزارت وایي د افغانستان ټولو ولایتونو ته د مرستې رسونې ټیمونه رسیدلي او اړین اقدامات کیږي. د لوګر ولایت په مرکز او ولسوالیو کې نن د 55 ښوونځیو د ودانیو جوړول پیل شول. د لوګر د پوهنې د ریاست وایان شاپور عرب ازادي راډیو ته وویل د نویو ښوونځیو د ودانیو د جوړولو سربیره په شپږویشتو مکتبونو کې د څښلو د اوبو څاګانې هم کیندل کیږي. د نوموړي په خبره د دې پروژې لګښت 328 میلیونه افغانۍ دی چې د کلیوالي په یوه ستون د پروګرام لخوا ورکول کیږي. د لوګر چارواکي وایي دا مهال د دې ولایت له 300 ښوونځیو څخه 114 ودانۍ نه لري. پاکستانی چارواکو نن وویل چې په لانجمنه سیمه کشمیر کې د هندي ځواکونو په یو برید کې درې عسکر وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. دا خبره د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې کړې ده. د پاکستان پوځ ویلي چې د دوی ځوابي برید هم ډیر سخت و. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کشمیر کې د هندي او پاکستاني ځواکونو ترمنځ دا تازه نښته وروسته له هغې کېږي چې د تېرې فبروري میاشت په 14 نېټه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو ځان وژونکي برید څلوېښت پولیسو وژل چې له امله د نوې ډیلي او اسلام آباد ترمنځ تاوتریخوالی پورته شوی. د اوکراین پخوانی صدر اعظم ادعا کوي چې د ولسمشرۍ په وروستیو انتخاباتو کې درغلي شوې ده، خو یوليا تیموشنکو وایي چې هغه به د دې پروسې پایلې چیلنج نه کړي. د اوکراین د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې تیموشنکو دریم ځای ګټلی او له دوهم دور ټاکنو بهر پاتې شوې ده. نوموړي نن په کیف کې خبریالانو ته ویل په انتخاباتو کې درغلي شوې ده، خو دا به د پایلو په اړه محکمې ته مخه نه کړي. د مارچ د 1 په انتخاباتو کې کومیډین او سیاستوال ولادیمیر زیلینسکی د 1.6 رایو په لرلو سره په اول او اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو د 15.2 رایو په ترلاسه کولو سره په دوهم مقام کې دی. ټاکل شوی ده چې د ولسمشرۍ د دې انتخاباتو دوهم پړاو د روان اپریل میاشت په 1 نیټه ترسره شي. پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو 14.8 رایې خپلې کړې دي. نړیوالو څارونکو ویلي دي چې د اوکراین د ولسمشرۍ انتخابات ښه مدیریت شوي وو.
ازادي راډیو اوریدل. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا نه غواړي چې د افغان سولې پروسه انحصار کړي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل
رول امریکا در حال کم شدن خواهد بود در افغانستان و بر از اینکه یک سال دوامدار کار بده خود افغان ها باید چه مسئولیت بیشتر بگیرن.
د ملکی خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي په اړه غوښتنو ته یې پاملرنه نه ده سوې. د دې ډلې رئیس عزیز احمد تسل
نه یوازې زموږ غوښتنې نه دي منل شوې بلکې خپل د رئیس جمهور غوښتنې ته متاسفانه د وزارت دفاع او همدارنګه بحري ځواکونو غوږ نه دی نیولی.
په نړیوالو مسایلو کې به پر ایران د امریکا د نوي بندیزونو په اړه د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي خبرې واوري. دا مجله مو تشپږ نیمو بجو ده را سره اوسئ. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا نه غواړي چې د افغان سولې پروسه انحصار کړي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یو ځانګړی مرکه کې وویل چې په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو وي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان ډېری مسؤلیتونه خپل کړي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي چې په افغانستان کې به د امریکا رول مخ په کمیدو وي او د یوې تلپاتې سولې په هدف باید خپل افغانان زیات مسؤلیت واخلي. ښاغلی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې امریکا نه غواړي د افغانستان د سولې پروسه انحصار کړي بلکې د روسیې په ګډون ټول هیوادونه کولی شي په دې برخه کې مرسته وکړي او دوی هرکلی کوي.
رول امریکا در حال کم شدن خواهد بود.
دی وایي په افغانستان کې به د امریکا رول په کمیدو وي او د دې لپاره چې دلته یوه تلپاتې سوله کار وکړي خپل افغانان باید ډیر مسؤلیت واخلي او کومې پریکړې چې کیږي ټول شموله وي تر څو وکولی شي په افغانستان کې ومنل شي. همداشان سیمه هم د افغانستان په سوله کې رول لري ځکه د افغانستان د جګړې یوه برخه نیابتي ده.
بزرګي دا قسمت از جنگ نیابتي است.
ښاغلی خلیلزاد تیر ورځ کابل ته رسیدلی دی او د افغان ولسمشر او اجرایي رئیس او یو شمیر نورو افغان چارواکو سیاسيونو سره یې کتلی دي. معلومه نه ده چې د نوموړي د کابل سفر به کله پای ته رسیږي او بیا به کوم هیواد ته په سفر وي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلی خلیلزاد د سفرونو د تازه لړۍ په اړه په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې نوموړی به په خپلو دغو سفرونو کې چې د اپریل د میاشتې تر 10 نیټې به دوام پیدا کړي برتانیا، بلجیم، افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته ولاړ شي. زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په دې ځانګړي مرکه کې دا هم ویل چې د په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وټلو د موقع هڅه نه کوي بلکې د داسې سولې در وستو هلې ځلې کوي چې په اترس کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور اړتیا کم کړي. نوموړي ویل دی باور نه لري چې په افغانستان کې بل سولې وروسته ترهګري ختم شي ځکه د ښاغلي خلیلزاد په خبره د اسلامي دولت یا داعش او القاعده هغه ډلې دي چې په وړاندې به جګړه دوام ولري. دی وایي زه نه وایم چې د سولې په راتګ سره به په افغانستان کې نور هیڅ ستونزې پاتې نه شي. تروریزم خو نه ختمیږي. کله طالب سره جګړه کمه شي نو داعش لا هم شته او که القاعده وي نو جګړه یې په وړاندې دوام پیدا کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته هم اشاره وکړه. ویل که په افغانستان کې ترهګري موجوده نه وي او راتلونکي افغان حکومت هم ونه غواړي چې امریکایان او ناټو ځواکونه په افغانستان کې دور ولري تر راتلونکو 3 یا 5 کلونو پورې له دغه هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو احتمال نه ردوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
خبره د سولې د بلخ د افغانستان د سولې د عالی شورا د درلنشا رئیس او د سولې د سیمیز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر استازي محمد عمر داودزی ویل دی چې کیدای شي د امریکا او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې اوږدې شي. شغلی داودزی د سې شمې پر ورځ د سولې په خبرو کې د مدني ټولنو او رسنیو د ونډې په غونډه کې ویل چې سره لدی چې دغه مذاکرات ګټور دي، خو باید د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ خبرې پیل شي. لدی سره عام خلک هم ټینګار کوي چې طالبان باید له افغان حکومت سره کښینی او خپل اختلافي مسایل حل کړي. فیروزه عزیزی په دې اړه تفصیل راکوي.
که څه هم افغانان په هیواد کې د سولې راتګ ته هیله مند دي، خو تر دې دمه ظاهرا د دغې پروسې پیچلتیا نه ده هواره شوې. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر استازی محمد عمر داودزی وایي احتمالاً چې د متحده ایالاتو او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې نورو پړاوونو ته هم غځیږي. نوموړی د سېشنبې په ورځ د سولې په خبرو کې د مدني ټولنو او رسنیو د ونډې په غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه. ویل د دغې پروسې غځېدا پوښتنې پیدا کړي دي.
پنج دور مذاکره شد، شش و هفتش هم شاید شوه.
پنځه پړاوه مذاکرات وشول، خو شپږم او اووم هم وشي. زه د یو افغان په توګه دا وایم چې باید ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. دا نور مذاکرات ښه دي په هر کچه چې وي، خو دا ټولې خبرې باید اصلي خبرو سره مرسته وکړي. خو دا چې تر کومې کچې د دغو خبرو په اړه معلومات له خلکو سره شریک شوي، په دې اړه موږ هم پوښتنه لرو او تاسو هم.
افغان چارواکي په داسې حال کې د سولې خبرو د اوږدېدو موضوع مطرح کوي چې مخکې له دې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د دې چانس شته چې طالبان او د افغانستان حکومت تر ولسمشۍ انتخاباتو د مخه د سولې وی موافقې ته ونه رسیږي. خو ښاغلي خلیلزاد پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل تمه لري چې د رایو صندوقونو ته د افغانانو له ورتګ وړاندې افغان حکومت او طالبان د سولې یوې هوکړې ته سره ورسیږي. په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ شاوخوا شل ورځې وړاندې د سولې د خبرو پنځم پړاو پای ته ورسید. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی وه د ځینو مسایلو په اړه له طالبانو سره ګټور بحثونه شوي، خو یو شمېر نورې خبرې به د خبرو په بل پړاو کې مطرح شي. له دې سره دلته د افغانستان د سولې په کور کې یو شمېر مدني فعالان راټول شوي او ټینګار کوي چې د سولې خبرې واحدې نه دي او تر ډیره د سیاسي او استخباراتي سیوري لاندې دي. د کابل یو شمېر اوسیدونکي هم چې د جګړې ترخه څکلې وایي د دوامدارې سولې غوښتونکي دي او افغانان باید یو بل ومني.
مې اکبردین د سولې خدای هارې بجار جنگ جګړه دي نه چې نه جوړ به سولې راسي ټول یو ورونه ټول په اتفاق باندې خپل ځوان ژوندۍ سر ته ورسي.
مې شمخصو ملي خل اوسیدونکي سید آباد ولسوالۍ
خلک اورامي غوري خلک ډېر زړه دي پدې سولې راشي خلک د خپل مزدوري خپل کورو ته خلوشي.
ویل کیږي چې د قطر مرکز دوه به په روانه میلادي میاشت کې د افغان سولې په اړه د څو مهمو ناستو کوربه وي چې لومړی غونډه به د ښاغلي خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ ترسره شي. همدارنګه ټاکل شوی چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ له رسمي خبرو وروسته به طالبان له افغان سیاستوالو سره د خبرو دویم پړاو پیل کړي چې افغان حکومت ته هم په دغه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. خو اوس به ولیدل شي چې آیا افغان حکومت به په دې غونډه کې برخه واخلي او کنه.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خو د سولې خبرې پر مخ روانې دي، خو دې خواته د ملکي خلکو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په افغانستان کې د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي په اړه غوښتنو ته پاملرنه نه ده سوې. د دغې ډلې رئیس عزیز احمد تاسل نن ازادي راډیو ته وویل چې په مارچ میاشت کې د تیر میاشتې په پرتله د ملکیانو تلفات په دغه هیواد کې درې چنده سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې او دفاعي چارو کمیسیون د استخباراتي پلانونو د تطبیق په برخه کې بې غوري یادوي او دغه راز وی چې همدا به غوړې د ملکانو د مرګوبلې لامل ګرځي. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د ملکی خلکو تلفاتو یو ځل بیا اندېښنې راپارولي. د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلوای د جګړې د ښکېلو غاړو لخوا د ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي په اړه غوښتنو ته پاملرنه نه ده شوې. د دغه ډلې رئیس عزیز احمد تسل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې آن افغان او بهرنیو ځواکونو په دې اړه د ولسمشر فرمانونو ته هم توجه نه ده کړې.
نه یوازې زموږ غوښتنې نه دي منل شوې، بلکې خپل د رئیس جمهور غوښتنې ته متاسفانه وزارت دفاع او همدارنګه بهرني ځواکونه غوږ نه دي نیولی. لبل ارخه طالبان دي چې هغه هم اعلانې خبري چې موږ باید په ملکی داینو په ملکی خلکو باندې بریدونه وکړو، خو بیا هم متاسفانه چې موږ د ملکی تلفات شمیره جګه کړه.
خغل تسل وای چې روان میلادي کال په مارچ میاشت کې یو سل سالور اتیا کسان وژل شوی او تر 300 زیات ټپیان شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي په خبره تیره میاشت یو سل شپږ ملکیان وژل شوی او 950 نور ټپیان شوی. د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وای 450 ماشومان او 20 ښځې هم په وژل شوی او ټپیانو کې شامل دي. دغه ډله دا هم وایي چې د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې ډیری تلفات ملکی خلکو ته په کابل، ننګرهار، هلمند او کندوز ولایتونو کې رسیدلی دي. د دغه ډلې د معلوماتو پر بنسټ دغه تلفات ملکیانو ته د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي او د شپې په عملیاتو او دغه شان د طالبانو او داعش ډلې په انتحاري حملو کې اوښتي دي. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان د دفتر سرپرست په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه او د بیا بیا هڅو باوجود هم ونه توانېدو چې د دغه وزارت د ویان نظر هم واخلو. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس نثار احمد غوریانی وایي د استخباراتي پلانونو د تطبیق په برخه کې بېغوري د ملکیانو د مرګ ژوبلې لامل ګرځي.
مشکل
کلان مسائل استخباراتی دی وای ستونزې ټولې په استخباراتي مسایلو کې دي. باید سمو اطلاعاتو په برخه کې کار او تفتیش وشي. باید شپې له عملیاتو او بمباری مخکې محلونه سم تثبیت شي. خو له بده مرغه په دې برخه کې بیغوري کیږي. که په دې برخه کې همغږي او زیات کار وشي، به له شک چې د ملکیانو له تلفاتو مخنیوي کیږي. مخکې تر دې ملګرو ملتونو او د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او د جګړې لخکېلو خواوې غوښتي چې د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب په برخه کې حادثه وکړي. ولسمشر غنی هم څه موده مخکې په دې اړه د اندېښنو تر څرګندولو وروسته وویل چې عملیاتو کې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پام باید وشي. افغان حکومت او طالبانو مخکې تر دې په وار وار دا ژمنه کړې چې د جګړې پر مهال به د ملکیانو خوندیتوب ته ډیر پام کوي، خو د ملکی خلکو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله وایي چې دا ژمنې نه دي عملي شوي.
زموږ اخلاص د رادیو او ریاست د رادیو هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر اوبه جو پر منځنۍ چپه دولس شپږنوي او د ایف ام پر سل اشاره پنځه چپه په ټول افغانستان کې صاف او واضح اورېدلی سي. د ملکي تلفاتو په اړه راپور مو وارد اوس په روزګان ولایت ورسو. د روزګان کندهار پر لای لوی لار هوایي برید کې شپږ کسان وژل شوي دي. د دغه ولایت سیمه ییز چارواکي وایي وژل شوي کسان د ګیزاب ولسوالۍ اوسېدونکي دي. عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې وژل شوي کسان هغه ملکیان دي چې ګاونډي وات ایران ته د کار لپاره روانو چې هوایي برید ور باندې وسو. خود روزګان د څلورمې پلې لوا مسؤلین بیا وژل شوی کسان وسلوال طالبان یادوي. په دې اړه تفصیل شریف الله شرافت راکوي.
د اورزګان د گیزاب ولسوالۍ امنیه کمانډان لالی ننسیشم بازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان نن سهار مهال هوایي ځواکونه د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لار هغه مهال په نشکړی کله چې دوی کندهار ته پر لارې و او د یادی لارې په اوږدو کې د سرخوبیت په سیمه کې پر یو هوټل ډوډۍ خوړله. نو موړي دا ونه ویل چې دا برید د چا لخوا تر سره شوی.
ازمو رسکو د کسان مو سوالي معلومات لري چې شخصي کسان دي. نور معلومات نور وټلیان لري. نور معلومات موږ نه موږ داخله د سوالي رسکو کسان معلومات لري چې نو موږ بلار نه موږ زاد ګوره موږ ته معلوم کسان چې موږ یې پیژنو.
بل خو بیا د یاد بریټ څخه روغ وټلو وایني شهیدانو ازادي راډیو ته ویل چې دی یو جلسوی ملګری گاونډي هیواد ایران ته په کار پسې روان و چې د اورزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لار تر هوایي بریټ لاندې راغله. دی ویل چې په یاد بریټ کې نه کسان و جلسوی او وطن نور ټپیان دي. دغه کسان چې د ترنکوټ ولایت روختون ته د درملنې په مخ راوړل سی و ازادي راډیو ته داسي ویل.
بسم الله احمد روزګان د ولایت گیزاب ولسوالۍ د چارباغ د کلی اوسېدونکی یم. سره و خلاته بس مر پریوت ننیم بجې چې مل خامخه منځونه چې مو کلاته پریوت ول بالا دغه مر بځکه ګرځي د بالا پر مر باندې دغه وکی به میرا باندې راوغورځوي. په دې کې مر څنګه کس شي دان کله درک صدور کس مرګي حاله مر وېس زخمیان
خاور لاندې و غبلن روان می راپور سوي د خاور زبره مر ګرځي راوخ درس کس شي دان سو
د ولایت گیزاب ولسوالۍ د ورو د غاړي ورو مر ټول کارګر خلک ورو ټول یاران ته کلولو وروره د زمینداری سره خلاص او پرګی اقتصاد نه لرو. وروره لاس کسولو درې کس وټل چانو لرو په دې کې وروره ټیک ټاک نه کس شهید سی وی د څلور کس ټپیانه وتل دي. وروره دا د بری شاید هم دا خاور لاندې ولا سره خلاص زه دا بسم الله نه میږي دا وته خبرې وکړي ډیر ښه دوه نه یو غس خاور پر ما پرتاوه.
لا یاد بریټ څخه روغ وټلو کسانو له دولت غښتنه وکړه چې دغه بریټ کوونکې دي د قانون منګولو ته وسپاري. په ورته وخت کې بیا د اورزګان د څلرمې پلې لیوا مسولین وایي وژل شوي کسان وسلوال طالبان دي. په دغه ولایت کې د ملي اردو د وم عملیاتي کنډک کمانډان زمری ازادي راډیو ته ویل چې په دغه وجلسو کسانو کې د وسلوالو طالبانو یو مهم کمانډان هم شامل دی. نوموړی وایي یاد وسلوالو طالبانو پلان لرلی چې د یادې لارې پر سر پر میشتو امنیتي پوستو بریدونه وکړي.
یو نفر په کې طالبانو عمل د شپې د خوانه اوس په هغه خواته میشنې پلان کېږي. په دې خاطر باندې طالبانو د خارجه تیارو باندې انداخ کړی، هغوی انداخ له نتیجې نه طالبان مسوي دي. ملکیان ملکیان نه وي، وه نفره بریدي وه نفره.
زمری دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې نن یې د مرکز ترینکوټ اړوند نچین سیمه کې هم د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخ عملیات ترسره کړي. نوموړی وایي د یادو عملیاتو پر مهال هم 15 تنه وسلوال طالبان وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د 15 جلسو وسلوالو طالبانو جسدونه هم له دوی سره پراته دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان چارواکو د غیدا او پاړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا فداسیال کې چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونه د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالۍ کې د خالد په نوم پوځي عملیات پیل کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په افغانستان بل ولایت کونړ ته ورسو. په کونړ کې د ملي اردو مسولین وایي چې د چاپیداری په عملیاتو کې یې د داعش 15 وسلوال وژلي دي، 12 ټپیان او 2 ژوندي نیولې دي. دغه راز د طالبانو او داعش ترمنځ نښتو کې په همدې سیمه کې یو ماشوم او یو مېرمن وژل سوي دي. تفصیل روح الله انوري راکوي.
په کونړ کې د 201 سیلاب کلی اردو د دوهمه په لیوا قومندان جنرال میرویس صافی د سی شنبې په ورځ په چپ دره کې آزادی راډیو ته د پیل شو عملیاتو په اړه وویل.
مضمون دی تنن ورځې پورې 25 نفره تلفات لري چې د لمنځه تری دایشان او 11 نفره زخمیان لري. دایش او د طالبانو په جنگ کې یو سیاسره دوه ماشومان شهیدان شو.
هغه وای په یادو عملیاتو کې د داعش دوه مهم کسان د وسلو سره نیولې دي.
نن شپه په 3 بجو باندې هم دادواړه دزګیر کړ، له یو میر کلاشینکوف سره، له دوه بمی دستی سره، له دوه مارکول سره دام دزګیر کړ او د قانون منګولو ته وسپارل شو.
خاغلی ساپی وای په چپ دره کې د داعش وسلواله ډلې په منځ کې بهرنی وګړي هم شتون لري.
چې نایان هم ورسره دي، عربیان هم ورسره دي، ازبکان هم ورسره دي.
د سیمه اوسیدونکو له افغان حکومت غواړي چې په چپ دره کې د جګړې بلشوي ور مړ کړي او خلکو ته د بیرته خپل کورونو ته د ستنېدو زمينه برابر کړي. یار پاچا وایي
که د علماو د لارې کې، که د سپینګیرو د لارې کې، که د ځوانانو د لارې کې چې کینې هغه طرف مفاهمه وکړي، د خبرو د لارې اول دې خبرې ته خاتمه ورکړي او د پای ټکی او د کیدي. که د خبرو د لارې نه کیږي نو حکومت دی قاطع تصمیم د دې لپاره اوسې په دې مکلف د ځکه چې دا حکومت موږ منلې، موږ د دې سوري لاندې شپې کوو، موږ د دې ووټ ورکړلې، موږ د دغه بایران لاندې اوسېږو. نو دا حکومت به زموږ د سر مال دفاع او د امنیت ضمانت کوي.
د دوهمې پلې لیوا قومندان زیاته کړ چې تر هغه به دغه عملیات دوام وکړي چې تر څو چپ دره له داعش پاک کړي. دولتي مسولین وایي له چپ درې تر اوسه 2500 کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي چې یو شمېر سره یې لومړنۍ مرستې هم ترسره شوې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیوالو مسایلو ته ورسو. یو جګپړی امریکایي چارواکی پر ایران د امریکا د نورو بندیزونو د لګولو خبر ورکوي. دا چې دا بندیزونه څه دي نور یې اس نوري براته وای.
د سپینې ماڼۍ یو جګپړی چارواکی وای واشنگتن پر تهران د نورو بندیزونو د لګولو په اړه غور کوي. د چارواکي چې نغواړي نومې څرګند شي پرون دوشنبې وویل متحده ایالات د ایران له اټومي موافقې د وتلو د کلیزې په درشل کې په پام کې لري چې پر ایران نوي بندیزونه ولګوي. ولسمشر ډونالد ترامپ په تېره میاشت کې له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل او پر دې هېواد د انرژي او مالي سکتور په ګډون په بېلابېلو برخو کې د بندیزونو د بیا لګولو امر وکړ. دا تړون متحده ایالاتونو، بریتانیا، فرانسې، چین، جرمني او روسیې له ایران سره لاسلیک کړی و. دغه امریکایي چارواکي وویل موږ غواړو چې بندیزونو ته دوام ورکړو او سوداګر باید په دې باور ولري چې په اوس وخت کې له ایران سره تجارتي معامله ډیر ناسم فکر دی. پر تهران د واشنگتن د نویو احتمالي بندیزونو د څرنګوالي په اړه د چارواکي نور جزئیات ورنکړل، خو دومره وویل چې دغه نوي بندیزونه به په څو اونیو کې ولګول شي. د ترامپ ادارې پر تهران د هغو فعالیتونو په خاطر چې هغه ورانوونکي بللې سخت فشارونه راوستي دي. تهران په منځني ختیځ کې د سختدریزو ډلو په ملاتړ د بلاستیک توغندیو او اټومي وسلو په ازمویلو او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ تورن کړی دی. په عین حال کې تهران پرون وویل چې د امریکا بندیزونو په دې هیواد کې سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو او ژغورنې پر هڅو ناوړه اغېز ځکه کړی چې د دې هیواد هلیکپټرې له تخنیکي پلوه په بد وضعیت کې دي. ایران په جنوبي سیمو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله چې تر اوسه د مړو شمېر له 45 تنو اوښتی اضطراري حالت اعلان کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په یوه ټویټ کې ولیکل چې د امریکا بندیزونو هغو سیمو ته چې وروستیو سیلابونو زیانمنې کړي دي ایران د هلال احمر د ټولنې لخوا د مرستو رسولو هڅې له خنډ سره مخامخ کړي دي. ظریف وویل د مرستندویو هلیکپټرو په ګډون پر تجهیزاتو بندیز لګول اقتصادي جګړه نه بلکې اقتصادي تروریزم دی.
په افریقایي هیواد سینګال کې مسلمان فعالان د عامو خلکو په ورځني ژوند کې مهم رول لوبوي. په داسې حال کې چې ځینې اسلامي ډلې په افغانستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې په تاوتریخجنه مبارزه شهرت لري، خو د سینګال مسلمانان له سیاست نیولې تر کرنې، ترانسپورت او موسیقي پورې له خلکو سره د ورځني ژوند په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. تفصیل احمد تکل راکوي.
توبا که څه هم نری سړکونه او شګلنی کوڅې لري، خو د سنګال پر ورځني ژوند د ښار اغیز لپامه نشي غورځول کېدی. میلیونونه زیارت کوونکي هر کال د توبا د مرکز په جامع جمعات کې د شیخ احمدو بمبا زیارت ته ورځي. د بمبا پلویان مریدیا طریقه چې نوموړي رامنځته کړې د اسلام لپاره خورا زیاته مهمه ګڼي. سالی سالیو د مریدیا طریقې یو مرید په دې اړه وایي: مریدیا طریقه زمونږ او پتیر ازما لپاره هرڅ دی، ځکه اسلام له مریدیزم سره انډول دی او دا لاره موږ تر خدای رسوي. کار او نظم د مریدیا طریقې په تعلیماتو کې ډیر زیات مهم دی، نو ځکه مریدیان د سوداګرۍ لګټې سره چې شیخ بمبا تل ټینګار پرې کاوه ډیر زیاته لیوالتیا لري. شیخ بمبا هغه مهال فرانسوي استعمار دوه ځلې تبیید کړی و. خدای او د سنګال لومړنی عیسوي ولسمشر لیوپولد سیدار سنگور د عدم تشدد له مبارزې او له غیر سیاسي اسلام څخه د ملاتړ په خاطر بیرته سنګال ته پستنېدو بریالي شول. د سنګال باثباته دیموکراسي د افریقا په لویدیځ کې د مذهبي زغم نمونه ګڼل کیږي. د سنګال 95% وګړي مسلمانان دي چې د دې هیواد په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز جوړښت کې د پام وړ ګډون لري، او په تیرو څو کلونو کې د مریدیانو د بیلابیلو څانګو سیاسي نفوذ هم هلته خورا زیات پیاوړی شوی دی. په 2000 کال کې عبدالله واده د نورو سنګالی سیاستوالو په څیر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مریدیانو له نفوذ او د مریدیا اسلام له شبکې څخه د کمپاین لپاره کار واخیست. او ولسمشر مکه سال د سنی مریدیانو په مټ سګنی انتخابات وګټل. تاریخ لیکوال شیخ ګوی وای د سنګال د هر سیاستوال د بریا لپاره د مریدیانو تایید مهم دی. مذهبی مشرانو ته خلک لا زیات درناوی کوي، خلک د دوی ونډې او روحاني لارښوونو ته په درنه سترګه ګوري، ځکه هم خلک او هم سیاسي شخصیتونه د مریدانو حیثیت لري. د توبا د جامع جمعه د کتابتون مسؤل مصطفی دیاتار وایي مریدیا فعالان یا خلیفګان د سنګالیانو د سیاسي اختلافونو د حل لپاره تل منځګړتوب کوي. اوس مهال څنګه چې مریدیا طریقه سپارښتنه کوي، مسلمان فعالان تل د امن او تشدد د مخنیوي غوښتنه کوي. په افریقایي ساحل او د نړۍ په ډیرو نورو سیمو کې اسلام پالې افراطي ډلې ملکی وګړي ګواښي، خو د سنګال خلک برعکس د مریدیانو له نفوذ څخه کار اخلي، ځکه دوی د افراطي اسلام پالو په څیر پر خلکو بې ځایه قیودات او محدودیتونه نه وضع کوي، بلکې تر ډیره په دې هیواد کې د سیکولر اسلام او د دیموکراسۍ د ارزښتونو ملاتړ کوي.
او د ساينس پټګر کې اوري چې ټاکل شوی ګوګل کمپنۍ خپل ټولنیزه شبکه ګوګل پلس غیر فعال کړي. نور به اسمت سروان راتووي.
ټاکل شوی دی چې ګوګل کمپنۍ خپل ټولنیزه شبکه ګوګل پلس چې یو وخت ګومان کېده د فیسبوک سیاله به غیر فعال کړي. ګوګل پلس په 2011 میلادي کال جوړ شو او ډېر هیله لرله چې د فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو سیاله بشي، خو داسې ونه شول. له څو کلونو راهیسې د ګوګل پلس د کاروونکو شمیر مخ په کمیدو. ګوګل په خپل په دې اړه څه نه ویل، خو تیر کال په ګوګل کې څو امنیتي ستونزې چې د دې شبکې د کاروونکو معلومات افشا کولای شوې سبب شو چې ګوګل د ګوګل پلس پر بندولو غور وکړي. له همغه پیښې وروسته ګوګل رسمن اعلان وکړ چې د 2019 میلادي کال په اگست کې به ګوګل پلس د تل لپاره بند کړي. سمو د ورسته څو نوري امنیتي نیمګړتیاوی په ګوګل پلس کې پیدا شوه چې لکبلې ګوګل پریکړه وکړه چې د ګوګل پلس د بندولو نیټه نور هم را مخ کې کړي. ګوګل په خپل نور ټولو کارونو کې زیات بریالي دی، خو یوازې په ټولنیزو شبکو کې تجربه ناکام شوې دي. نه یوازې د دې کمپنۍ د ګوګل پلس طرحه بریالۍ نشوه، بلکې تر دې وړاندې د ګوګل بس چې په 2013 میلادي کال کې جوړه شوې وه یو کال وروسته بند شوه. همداراز ګوګل فرند کنیکټ چې په 2008 میلادي کال کې فعال شوه تر 2012 پورې وچلېده.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومه د ازادي راډیو خبرونه را سره واورېدلې. کوم د خبرونه نه اورېدلې په تکرار باندې د ازادي راډیو په ویب سټ کې هم بیا اورېدلې سي په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. درې مجله زما همکار مصطفی سید کې درته وړاندې کوي. سید که څه شرغلې
بسیار تشکر از شما. شما مانده نباشین. فریبا جان سلامت باشین.